رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی ز زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وری
د قطر د غونډې د ګډون کونکو لست بشپړ شو. امریکایي سناتور وای د افغانستان په وټلو کې د عسکرو پیستلو کې بیړه نه کوي، او په د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره وای په پاکستان کې د هندو او عیسوي مذهب پیروان په زور مسلمانېږي.
د لوی جرګې د دایرولو کمیسیون ویلي دي چې د مطرحو سیاسینو سره مشورې شوې دي او جرګه په خپل وخت دایریږي.
دا یو ملي اجماع کمه جرګه ده چې په دې کې به په دونیم زره شاوخوا د مختلف اقشار څخه خلک ګډون کوي.
په کندهار کې لسګونو کلیوالي میرمنو د سولې د روانو خبرو په جریان کې د اوربند غوښتنه کړې ده.
نه مشخل علاقه د مور ناز ده، نه علاقه د پلار ده، نه علاقه د ورور ده.
د دې او نورو راپورټونو نه علاوه د سولې د عالی شورا د غړي قاضي امین وقار سره مرکه هم لرو. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه وایي. د افغانستان د هیئت د غړو لست چې ټاکل شوی د قطر په پایتخت دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي بشپړ شو. د افغانستان د روغې جوړې د شورا د مشرتابه غړي عزیز الله دین محمد ویلي دي چې په دې غونډه کې 150 کسیز هیئت چې لست یې جوړ شوی دی د جمعې په ورځ په قطر ته لاړشي. دین محمد ازادي راډیو ته ویلي دي چې 150 کسان قطر ته ځي او ښایي د جمعې په ورځ په هلته ورسیږي. مجلس په دوه ورځې وي او پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی هم پکې ده. ویل کېږي چې د مختلفو سیاسي ډلو او ګروپونو څخه افغان سیاسي کسان د قطر په غونډه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي، او د پام وړ شمیر ښځې هم د ګډون کوونکو په ډله کې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر ټولو چټکه لاره چې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بند شي په اوربن موافقه کول دي. خاغلی خلیلزاد د طالب د مشرانو نه غوښتي دي چې خپل استازو ته د اوربن په حق له د خبرو اجازه ورکړي. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانان د داسې یو هر اړخیز اوربند چې د دایمي سولې سبب شي غوښتونکي دي، او امریکا د دغه غوښتنې پوره کېدو لپاره د افغانانو تر څنګ ولاړه ده.
د امریکا یو جګپوړي دیموکرات سناتور جین شاهین وایي متحده ایالات نه غواړي خپل ځواکونه په بیړه د افغانستان نه وباسي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي کمیټې بانفوزه غړي جین شاهین د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبريالانو ته وویل چې د سنا په مجلس کې د هغې همکاران او همداشان د امریکا حکومت د هغې له دې نظر سره موافق دي. میرمن شاهین وویل هر ډول موافقه چې شخړه پای ته ورسوي باید ډیر په سنجش وشي او ټول اړخونه پکې برخه واخلي. د امریکایي سناتور همداشان ټینګار وکړ چې د افغانستان ښځې هم باید په مذاکراتو کې ونډه ولري.
د سولې د مشورتي جرګې سره د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم د پریکون نروسته نن د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم هم په دې جرګې کې خپل ګډون رد کړی او ویلي دي چې دا لویه جرګه ګټوره نه ده بلکې د وخت ضایع کول دي. خاغلی عبدالله په جرګه کې د نه ګډون دلیل امریکا غږ سره په خبرو کې داسې بیان کړی.
قبلا مسائل مطرح شده بود
خو ازین مسائل مطرح شوی وو د دغه جرګې د مخو پاړه څو غواړو لاس راوړو هدف څه دی په کوم ډول جرګه جوړیږي زینو باسونو تارتیا و چې په خپل وخت کې ونه شو نه یوازې زه بلکې یو ډیر شمیر کسانو سره چې د افغانستان په سیاست کې دي ارتیا و چې خامدګی نه ورشوي وای او مخې ټولو ته معلومه وای ځکه نو د نه ګډون پریکړه وکړه.
مشورتي لویه جرګه چې 2015 تنه پکې ګډون کوي ټاکل شوې ده چې د ساور د میاشتې په 9 نیټه وشي او سلور ورځې به دوام ولري.
د خوست ولایتي چارواکي وایي په تڼۍ ولسوالۍ کې د واده په مراسمو د برید په ترڅ کې درې تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د تڼۍ ولسوال زمري حقمل امریکا غږ ته وویل چې پیښه د دورګي په سیمه کې داسې مهال وشوله چې یو کس د نشې په حالت کې د واده په ګډونوالو د کلاشینکوف ډزې وکړلې.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د هند او عیسوي مذهب د پیروانو په زور مسلمانولو په حق لا اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په کلنی راپور کې د پاکستان د پارلمان غوښتل شوې دي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي. په راپور کې ویل شوې دي چې تیر کال یوازې د سند په ایالت کې د هند او عیسوي مذهب د زرو جنکو په زور مسلمانانو قضیه ثبت شوې دي. د بشری حقوقو د سار ادارې یو جوګپوري غړي غازی صلاح الدین همدارنګ ویلي دي چې په پاکستان کې مطبوعات هم د داسې فشار لاندې دي چې په تاریخ کې ساری نشته. خو ښاغلی صلاح الدین دې پوښتنې ته ځواب ونه وایي چې آیا په پاکستان کې مطبوعات د پاوز تر فشار لاندې دي یا نه.
همدارنګ د پاکستان په کراچۍ کې د دوړو توپان درې کسان وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. د توپان سره دوړې او شګې مل وي چې په سړکونو یې د لیدو ساحه هم تنګ کړې وه. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو هم ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ونې پرې شوي او یو شمېر سړکونه بند دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې مسؤول سردار سرفراز وایي چې د توپان سرعت 15 کیلومتره په ساعت کې و او د لیدو ساحه یې 500 متره ته راټیټه کړې وه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په جرمنی کې د بارنیو هوادونو د خلکو شمیر د تیر کال په نسبت کم شوی دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
په جرمنی کې د احصایه د فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د 2013 کال په پای کې 10.29 میلیونه خلک د بارنیو هیوادونو د اتباعو په توګه ثبت شوي دي. په 2018 کال کې دغه شمېر 10.28% کې وو. د ادارې همدارنګ ویلي دي چې برعکس په جرمني کې د هغو بهرنیانو شمیر زیات شوی چې د اروپایي هیوادونو اتباع نه دي او د کار کولو جوازونه ترلاسه کړي. په راپور کې ویل شوي دي چې د 2013 کال په پای کې 2,000 بهرنیانو د کار کولو جواز اخیسته چې وړم کال دغه شمیر یوازې 2,000 وو. زامن ممند، امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په لیبیا کې د مارشال خلیفه هفتر په مشرۍ ملشو حکومتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی دی. د تیرو 10 ورځو راهیسې په دغه نښتو کې 160 کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې 121 کسان وژل شوي او 1516 نور ټپیان دي.
استخباراتي معلومات او تحقیقاتي ویبپاڼې ترلاسه کړې دي. دا افشا کوي چې سعودي عربستان او عربي متحده امارات د یمن په جګړه کې د هغو ټانکونو لیزر لرونکو توغندیو او نورو وسلو نه کار اخلي چې فرانسې په دې دواړو ملکونو خرڅ کړي دي. دغه راپور چې 15 پاڼې دی په کې هغه نقشې هم ښودل شوي چې سعودي او عربي متحده اماراتو په خپلو سرحدونو کې په فرانسې کې جوړې شوې وسلې نصب کړي دي. د دې راپور افشا کېدل د فرانسې د پاره خبر نه دی، ځکه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي تر کومه ځایه چې هغوی ته معلومه ده سعودي عربستان د فرانسې نه اخیستل شوې وسلې یوازې د خپل دفاع لپاره استعمالوي.
د سودان پوځي شورا چې د 4 ورځو راپدې خو د هیواد چارې پر مخ بیایي د پخواني حکومت له مخالفینو څخه غوښتي دي چې د راتلونکي ملکی حکومت د جوړېدو لپاره د خپل صدر اعظم معرفي کړي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوړی.
نن نهم ورځ ده او د سودان په پلازمینه خرطوم کې اعتراض کوونکي د یو ملکی حکومت غوښتنه کوي. د سودان پوز د دې هیواد په خوانی مشر عمر البشیر 13 اونۍ لواکه ګوښه کړ او یوې لسکسیزي پوزي شورا په موقته توګه د هیواد چارې په غاړه واخیستې. که څه هم د دې اعتراض کوونکو زیاتره برخه د پوزي شورا مشري مني، خو له دیکتاتوري نظام څخه ویریږي. د دې اعتراض کوونکو یو هیئت پروند پوزي شورا سره ولیدل او په دې شورا کې د ملکی استازو د ملاولو او ورپسې د یو ملکی حکومت د جوړېدو غوښتونکي شول. دا سخکاری چې پوزي شورا د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره موافقه ده. د شورا پرون د عمر البشیر له مخالفینو څخه وغوښتل چې د صدارت د کرسۍ لپاره خپل نومان معرفي
کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د اروپا په پارلمان کې یو شمېر آلمانی او هسپانوي استازو په برتانیې غږ کړی دی چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولین اسانج له تصمیم ولو ډډه وکړي. دوی وایي دا کار به د هغه فردي او بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. دغه استازي وایي چې اسانج به نه یوازې د توطیې په تور بلکې د جاسوسۍ ضد څخه د سرغړونې په تور مسؤول وګڼل شي چې دومری بند او ان د هغه د مرګ عامل بشي.
او وروستۍ خبر ده چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لور او د هغه ستر سلاکار ایوانکا ټرمپ په افریقا کې د خزو اقتصادي مشارکت او پیوړی کولو په غونډه کې د ګډون لپاره د ایتوپیا پلازمینې ادیس ابابا ته ورسیده. ایوانکا غواړي په افریقا کې د هغو 50 میلیونه ډالرو ابتکار ته وده ورکړي چې پلار یې د فبروري په میاشت کې د خزو د ودې لپاره تصویب کړې وه. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریدل.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غا کښنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې سره د اجرایي رئیس عبدالله د انتخاباتي ټیم د پریکون نروسته نن د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم په لویه جرګه کې خپل ګډون رد کړ او وی ویل دا لویه جرګه موثره نه ده، بلکې د وخت ضایع کول دي. مګر د لویې جرګې د دایرولو کمیسیون بیا ویلي دي چې د مطرحو سیاسینو سره مشورې شوې دي او جرګه په خپل وخت دایریږي. رحیم ګل سروان راپور راکړی دی.
دا سهال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې دایرولو ته دیار لس ورځې پاتې دي او د دې جرګې د دایرولو کمیسون په تیاریو بوخت دی. د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم ثبات او همپاننې له پریکړو وروسته نن د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د ولسمشرۍ د ټاکنو د سولې او اعتدال ټیم هم خپل پریکړه له لوی جرګې سره اعلان کړ. د اتمر ټاکنیز ټیم دا وویل چې مشورې ورسره نه دي شوې او د جرګې د جوړولو هدف، ترکیب، اجنډا او د غړو د ټاکلو بڼې مبهمه ده.
دا چې د سولې پروسه یو ډیر حساس پړاو ته رسیدلې ده، نو د وخت ځای کې دوه مخنیوي په موخه باندې د لوی جرګې د دایرېدو اړتیا مونږ په دې وخت کې نوینو، نو په دې توګه باندې مونږ نشو کولای چې د لوی جرګې په اوسني شکل کې مونږ شرکت وکړو.
دا ولسمشۍ د ټاکنو نورو نمایندانو رحمت الله نبیر، نور الحق لومی، احمد ولی مسعود او فرح مرز تمنا هم په لوی جرګې کې ګډون رد کړی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم چې مشري اجرایي رئیس کوي تیر ورځ په جرګه کې ګډون رات کړ او یو ویل چې مؤثریت نه لري.
آر ګلاندیس کړه ده چې د خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره وګوري او زه فکر کوم چې کتنې به دوام وکړي او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله به خپل پریکړه په شان شي، ځکه چې په جرګه کې اوس مهال د جرګې تدویر ته اړتیا نشته او دا مصارف بی ځای دي او ډاکټر صاحب خپل پریکړه ځکه په شان شي چې دا پریکړه د ټیم پریکړه ده، د اصلاحاتو د هم پالنې د ډلې پریکړه ده، یوازې ډاکټر صاحب عبدالله پریکړه نه ده.
بلور ته د سولې د مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسون وایي چې جرګه به په خپل وخت ترسره شي. د دې جرګې د دایرولو د کمیسون نمړی مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې د کمیسون مشري له ټولو سیاسيونو سره سلا مشورې کړې دي.
د جرګې کمیسون مشرتابه ټول اړخونو سره د دې جرګې د برگزارولو بحث کړ. هم ډاکټر صاحب عبدالله سره پر بحث شوی، هم نورو مهمو سیاسي چیرو سره بحث شوی. اما موږ ورته کافی تدابیر لرو، ان شاء الله جرګه به پنه هم د سور باندې تر سره کی.
د لوی جرګې سره د ولسمشۍ د ټاکنیزو ټیمونو پریکون د ځینو سیاسي سیړونکو په باور په خپل د ټاکنیزو کمپاینونو برخه ده.
په ټوله کې دا یو ملي اجماع راکمه جرګه ده چې په دې کې به په 2500 شاوخوا د مختلف اقشار څخه خلک ګډون کوي.
مشورتي لوی جرګه به د اپریل د میاشتې په 19 منیټه دایره شي. د دې جرګې لپاره غړي د نیمه انتخاباتو لارې ټاکل کیږي. د دایرولو کمیسیون وایي چې په څلور دیشو ولایتونو کې د جرګې د غړیتو لپاره ټاکنې شوي او د درشتو کټګوریو ټاکنې به هم ژر وشي. دا جرګه به حکومت ته د سولې لپاره سلا مشورې ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم امین وقاص، د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان وروسته خلیلزاد طالبانو د مشانو نه غوښتي دي چې مذاکراتي ټیم ته اجازه ورکړي چې دوی په اوربان باندې خبري وکړي. یو مسله دا ده، د دې سره جوخت د ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي دي چې دوی د سولې په مشورتي جرګه کې چې جوړیدونکي د پاغې کې برخه نه اخلي. څه فکر کوي دا خبرې کومې خواته روانې دي د سولې د هڅو په ارتباط؟
بلې، د سولې هڅې هلته جدي او نړیوالې شوې چې د امریکا خارجه وزارت خلیلزاد افغانی الاصل د خپل خاص نماینده په حیث وټاکه او هغه څو ځلې قطر مرکز دوحه کې خاص د طالبانو سره مذاکرات ترسره کړل.
بله،
او باید د سیمې د هیوادونو نړیوالو هیوادونو دورې هم وکړي. انتظار دا چې بنه به کار کې به د جنگ د تخفیف د وربان او د مذاکراتو سره د نسبی موافقه اعلان وکړي. تاسف سره ویل شو چې د افغانستان د مظلومو او هر دم شهید او د نورو ولسونو ارزوګانو خلاف د جنگ د تشدید اعلان وشو.
او قاسم څه فکر کوي چې ولې د سی وشو؟
د خو د مسائل بعض د سی دي چې محسوسيږي او ویل کیږي نه
ښه
لکه چې اڅک هم د سی وی او بعض نورو کې وي د خلک به محسوسي او ویل کې به مشکلات هم وي. او دا څه چې دوی د خپل مسؤلیت په خلاف او د خپل ملت په خلاف او د خلکو د ارزوګانو په خلاف او د علماو چې په اندونیزیا کې مشترکه جلسې وشوي، په جده او په مکه مکرمه کې وشوي، د وای سي د نظارت دلاندې وشوي، پاکستان او افغانستان کې وشوي، همدغه طالبان او استادانو دا جلسې وکولې، غوښتنې وکولې، خپلې پګړۍ د سر نه ښکته کړلې، لمنې وغځولې چې دغه خبره د خبرو د لارې نه حل کړي او جنگ جواز نه لري او د جنگ قیمت د افغانستان غریب بیچاره ولسونه ورکي.
بله
وقاصه په عمل کیږي او جنگ تجدید کیږي، نو دا د طالبانو مسؤلیت او بصیرت ته دوی د دین څنګه دفاع کولای شي او څنګه د تحلیل او توجیه کولای شي.
ستاسو په فکر د سولې په دې خبرو کې د منډو ترلو کې چې د خلیزه صاحب شروع کړی دی، په دې کې په خپل په داخل کې د شخصیتونو د ګوندونو د حکومت د سولې د عالی شورا په دې ټولو هڅو کوششونو کې څه کمی راغلی ده؟ څه دلیل موجود دی چې د سولې خبرې دی یو دم بیرته عملیاتو ته ووري؟
نو دته څه کمی نه راغلی. دا عمر دا وزیر چې د سولې د عالی شورا د منشي په هڅه کې شوی د رئیس جمهور د ځنې مشورو د رهبرانو سره د شورا رهبری مصالحې او نهاد راوستلو دا هم زوخانګوي ده. نو دې خبره کې پرمختګ وشو، نن سبا کې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړیږي، دا اهتمام ورځ په ورځ زیاتیږي د صلح باره کې او جنگ اعلان کیږي. د جنگ د خالد په نامه باندې وي او د فتح په نامه باندې وي، دا اعلانونه به وخت او به ځای او د خلکو د توقع او د دوی د خپل مسؤلیت او دیانت سره دې خبري اړه نه لګولو.
ښه، بل پلو د عبدالله انتخاباتي ټیم وایي چې موږ دغه مشورتي جرګه کې ګډون نه کوو، نو که داخل کې ټول په یو خلنی او یو आवाज نی څه فکر کوي دا د سولې هڅې کم زیات رسیږي؟
نو څو پر چې خلیزاد غوښتنه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده.
زما سوال هم دا دی چې دا د سولې په دیاسو په خبرو باندې کم تاثیر کوي دغه اعلانونه؟ لکه مثلا
طبعا تاثیر کوي، طبعا یا کدی به مسورتي له جرګه کې برخه اخی، یا غلطه د ملت په ادرس خلک راغلي دي، د ګوندونو په ادرس نه دی راغلي، خلک په برخه وادي، ځینې محدود خلک دی وانه نخلي. نو دا به په کلو کې په باندو کې به په دی باندې نزاګانې من سره ځي، بحثونه به راځي چې زم کابل ته تلی او ما برخه وانه وسله، ځکه چې ډاکټر صاحب عبدالله وانه وسله، بل به وي چې زه خو هغه پورې تړلې نه وم، ما خو برخه واخیستله. دا خبرې نن سبا سیاست ټول کلو باندو له تلی چې خلک مازیګر او ماښام کې جمعتونو او دیرو کې ناستې بحثونه کوي، دینه د مملکت په ساده باندې فتنه جوړیږي. دلته شي چې تون برخوردونه وشي، دلته ملت آرامش ته ضرورت لري، د صبر او د قناعت او د آرامش او د جوړجاړي مثاله به د ارګ نه شروع کیږي، د تفیدار نه به شروع کیږي، نه دا چې د باندې نه او د کلی د فراد ورونو نه او د نیمروز او د سره ټول د دشت نه شروع شي.
ډیره زیاته مننه محترم امین وقاصه کورم ودان.
سلام علیکم.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو، د سولې د مشورتي جرګې سره د دوه انتخاباتي ټیمونو د نه ګډون فیصلې او د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په باره کې تاسو د سولې د عالی شورا د غړي امین وقات نظر واوریده چې وایي د مشورتي جرګې سره د ګوندونو یا د کاندیدانو پریکون د سولې په خبرو بد اغیزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، خلیزاد طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په ارتباط ویلي دي چې طالبان دې په اوربن خبرې وکړي. بل پلو د عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي دي چې د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي، وایي موږ د سولې د عالی شورا د غړي سره مرکه کړې و چې تاسو واوریده. اوس راځو دې موضوع ته چې د امریکا د کانګرس غړي الهان عمر وایي له هغه ورځ رئیس چې جمهور رئیس ټرمپ د سپتمبر د 11 فاجعې په حق له دې په تبصرو باندې له انتقادونو ډکه ویډیو خپره کړې ده. نوموړي ته د مرګ ګواښونه شوي دي. په دیموکراتانو کې د جمهوری ریاست کاندیدان مخ په زیاتېدو دي. د آشنا تلویزیون رپورت نسیم ستانیزایل ولی.
کانګرس استازی الهان عمر د یک شنبه په ورځ ویل په هغو کسانو کې چې دې ته د مرګ ګواښ کړی دی زیاتره د ولسمشر ټرمپ د ټویټ حواله ورکوي. پر دې سربیره هغې دا هم ویلي دي چې په امریکا او نور نړۍ کې د کرکې او تشدد اعمال د ښي اړخ د افراطیانو له خوانه مخ په زیاتېدو دي. دیموکرات استازی الهان عمر وویل موږ نور دا له نظره نشو غورځولی چې هغوی یوازې د ټرمپ په خبرو تشویق شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز د ورځې په سر کې دا خبره رد کړه چې ولسمشر ټرمپ خلک تشدد او له اسلام نه ویرې او کرکې ته هڅوي.
یقینا چې ولسمشر بد نیت نه لري او یقینا چې د چا خلاف د تشدد نیت هم نه لري، خو ولسمشر چې د کانګرس دغه استازي یادوي ځکه چې هغه نه یوازې یو ځل بلکې څو ځلې د یهودو د ضد تبصرو تاریخ لري. خو دلته ستره پوښتنه دا ده چې آیا دیموکراتان هم دغه کار نه کوي؟ دا بیخي د کرکې وړ ده چې هغه دې ته ادامه ورکوي چې خپلې تبصرې وکړي او مخکې هم کړي، خو دیموکراتان یې له نظره غورځوي.
دیموکراتی استازی الهان عمر تیره میاشت د اسلامی اړیکو په کونسل کې له احساساتونه ډکه وینا وکړله. الهان عمر د مور میری د سلوک پر خلاف خبرې وکړلې. هغې وویل پر مسلمانانو شک کیږي. دغه ډله د سپتمبر له 11 نه وروسته جوړه شوله او د دې لپاره چې یو شمیر خلکو یو څه اعمال سرته ورسول، نو د هغو له امله موږ اوس له خپلو مدني ازادیو نه بې برخې کیږو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټ کې د هغې د تبصرونه یو څو ټکي ولیکل چې وایي یو چا یو څه وکړل. تر هغې وروسته یې د څلوېښت ثانیو لپاره یوه ویډیو خپره کړله چې د سپتمبر د 11 د ترهګرۍ د بریدونو بوږنوونکې صحنې څرګندوي. له بل پلوه دیموکرات پیت بوتجج چې د ملي سیاست په ډګر کې څو میاشتې مخکې تقریبا نمورکی سړی و خپله کاندیدي اعلان کړله.
My name is Pete Buttigieg.
زمانوم پیت بوتجج دی. خو خلک ماته کاروال پیت وای. زه اصلا د انډیانا د ساوت بینډیم او پر ویارم. زه د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندیدوم.
نو موله په و ژبو خبرې کوي او په څو ژبو خپل ځان معرفي کړ.
اهلا وسهلا، انا پیت بوتجج، رئیس مدني في مدينه ساوت بند انډیانا. سلام، پیت بوتجج هستم.
پیت بوتجج په نیو همشایر کې د جمهوری ریاست لپاره د خپل پیغام په ترڅ کې وویل چې دای پر آینده باندې تمرکز کوي.
موږ زما د مور او پلار د عمر خلک وینو چې له هغو مسایلو سره ډیره مینه لري او ملاتړ یې کوي چې د هیواد پر آینده اغیز لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په قندهار کې لسګونو کلیوالي میرمنو د سولې د روانو خبرو په ترڅ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. دا میرمنې چې د کورنۍ غړي په جګړو کې مړه او زخمي شوي دي وایي چې د سولې په ملاتړ به په راتلونکي هفته کې مظاهره هم وکړي.
دا میرمنې له کندهار ښار څخه لري د پنجوي ولسوالۍ په مرکز کې راټولې شوي. د جګړې غندنه کوي او د سولې غوښتونکي دي. دا کلیوالي میرمنې تر ډیره د جګړې هغه قرباني میرمنې دي چې د کورنۍ غړي په جګړو کې له لاسه ورکړي.
پنځمه د زوی چې مان اوس پلند را پاتې دي، درېمه د لورې چې مان را پاتې دي، شپږمه خپلې چې مان را پاتې دي. په دا کې دولس کاسه زموږ شهیدان شوي دي. په دغه درې اجسو کې د شورې په وخت کې مش پاړس کسه د کور شیدان سی بی دی. نه مش خپل علاقه د مور ناز دل، نه علاقه د پلار دل، نه علاقه د ورور دل.
په کندهار کې له شاري ژوند څخه بهر په دوتپال او سنتي کلیوالي ټولنه کې د جګړې پر ضد د شوزو د کرکی د سرګندولو لومړنۍ د غډول حرکت چې تر سره کیږي. په پنجوي ولسوالۍ کې د کلونو جګړو قرباني میرمنې زیاتې چې د جګړې د سملاسي درېدو او اوربند لپاره دي ګامونه پورته شي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مدینه چې د کورنۍ غړي په جګړو کې له لاسه ورکړي.
حکومت هم زموږ ورور دی، طالب هم زموږ ورور دی. نو موږ غواړو سوله، غواړو اوربند، غواړو بلاستړي د جنگ څخه شیدان لرو، زوی اکمان لرو. په ولکه او ته تیر سوي د چې یو شی درکو بل شی درکو، هم په طالب کې مري هم په حکومت کې مري.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د کندهار پاساسیتوب له شزینه ګډونوالو څخه هم دوی غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ضد د دوی ژغته په واقعي ډول انعکاس ورکړي. له کندهار څخه ټولي اتل سنه شزینه استازي د سولي په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي. د پنجوي ولسوالي اوسیدونکو زرغونه جګړه د ټولو بدبختیو عامل ګڼي.
مرده شاسی بنجان د لاس سره ګولا ګولا دي، مرده شهیدان د لاس سره ګولا ګولا دي، مرده مایبان د لاس سره ګولا ګولا دي. رقم رقم شهیدان زپوري خلک لرو، د خپل غم سم زړه دردونه کې خبرې نسم کوي.
ټاکل سوی د چی په کندهار کې راتلونکو اونۍ د سولې په پلوي ولسی وګړي پراخلاجون وکړي چې میرمنې هم پکې ګډون کوي. د سولې په پلوي په پنجوي ولسوالۍ کې راغونډ سو نننیو میرمنو ویل چې دوی به هم د جګړې پر ضد او د سولې په پلوي له هرې ممکنه لارې څخه خپل ژغ اوچات کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د بشري حقوقو د مضمون د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې د بشري حقوقو د معیارونو په حق له د خلکو د پوهاوله لپاره ضروری ده چې بشري حقوق د یو مضمون په توګه په خوندزیو په هنتونو او د سواد اموزه په ټولګیو کې تدریس شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورت راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د خوونې او ترویج په نوم په خپل کلنی رپورت کې وړاندیز کړي چې د بشري حقوقو د معیارونو په اړه د پوهاوی او ترویج لپاره باید بشري حقوقو د یو مضمون په توګه د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې شامل شي. په دې رپورت کې د غرض راغلی چې د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد اموزې د موینیت لارې نالوستو کسانو ته هم د بشري حقوقو د معیارونو په اړه پوهاوی ورکړي. په کابل کې د بشري حقوقو د سیمایز دفتر رئیس عبدالحد فرزام امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د پوهنې او لوړ زده کړو وزارتونو له چارواکو سره بحثونه پیل کړي دي او هیله خو ده چې په روان کال کې له دغو وزارتونو سره په تعلیمي او تحصیلي نصابونو کې د بشري حقوقو د مضمون د ورګډولو پر سر موافقه ته ورسیږي. لانه کمرغه په وروستۍ کلنو کې په دې برخه کې د پاموړ پرمختګونه شوې دي. د پوهنې وزارت د بشري حقوقو له کمیسون سره په همغږي ډېر مضمونونه تعدیل کړي دي، حتی زموږ په تعلیمي نصاب کې شامل متنونه مرور او ارزول شوي، خو لا هم ښایي په تعلیمي نصاب کې یو لړ ستونزې موجودې وي او هغه موارد چې د ښځو د حقونو په خلاف دي او تاوتریخوالي ته لمن وهي باید زموږ د تعلیمي نصاب څخه وایستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم په تعلیمي نصاب کې یو لړ ستونزې مني او وایي چې په ځینو برخو کې د ښځو او بشري حقوقو اړوند مسایلو ته هغه راز چې اړتیا ده ځای نه دی ورکړل شوی. د دغه وزارت ویاندې نوریه نوزت امریکا غږ آشنا ته وویل د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب پر اصلاحاتو کار پیل کړی چې په کې د بشري حقوقو مسلې ته هم پاملرنه کیږي.
موږ حتی د نړۍ د پرمختللو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو درسي کتابونه مطالعه کړي دي. دغه مقایسې او د نننۍ ټولنې اړتیاو ته په پام لرنی موږ هڅه کوو چې د ښځو حقونو او بشري حقونو سره ټول تړلي موارد د افغانستان په نوي تعلیمي نصاب کې ځای شي.
خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په پوهنتونونو کې د بشري حقونو اړوند مضامین شته او عملا تدریس کیږي. د دغه وزارت وایاند فیصل امین امریکا غږ آشنا ته وویل موږ د بشري حقونو مضمونونو ته په مختلفو پوهنځیو کې په درسي نصابونو کې او درسي مضمونونو کې ځای ورکړی او لروي. د بشري حقونو کمیسیون په خپل رپورت کې په افغانستان کې وسلواله جګړه، افراطیت، بنسټپالی او ناوړه دودونه د بشري حقونو د تامینولو په وړاندې اساسي خنډونه بلل دي. دغه کمیسیون ویلي چې په 1990 کال کې سباندې 8000 کسانو ته چې په کې له 4500 څخه زیاتې ښځې هم شامل وي د بشري حقونو په اړه روزنه او پوهاوی ورکړی دی. په دغو کسانو کې د افغانستان د امنیتي او عدلي ارګانونو مامورین، زده کوونکي، د رسنیو کارکوونکي او عام خلک شامل وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د آشنا رادیو د نوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. خو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه پیل کیږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو په باره کې د رپورټونو، مرکو او ټول پروګرامونو په باره کې ستاسو نظر د قدر وړ دی، ځکه ستاسو د نظر مطابق پروګرامونه جوړیږي او ستاسو نظر په دې باندې اهمیت لري چې موږ کولی شو د مختلفو مسایلو په باره کې رپورټونه او مرکې برابرې کړو. تاسو ټولو نه ډیره مننه کوو چې خپل نظر څرګندوي. کور مو ودان. سوشي بوکې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.